پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
پا پیو استودیو کې موزه اجمل اند طاهر روشن په تخنیکی همکاري هر کله کوم دا زموږ د ازادي رادیو غرمنی خبری خپرونه ده. دا سر موضوع مو په دې خبرونه کې دا چې افغان ولسمشر اشرف غنی نن سهار تاجکستان ته روان شوی دی. نوموړی به دغلته د کاسا زر پروژې د مشرانو په غونډه کې پر ګډون سربیره د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره یوه درې اړخیزه غونډه ولري. د ایران د ولسمشر حسن روحاني وروستیو څرګندونو چې د افغانستان د اوبو د بندونو په اړه کړي په کابل کې نور غبرګونونه هم راپارولي او د مدني ټولنو ځینو بنسټونو اعتراضي غونډې کړي. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. فرشتہ جلال سے ادھر آوری
د افغانستان جمهور رئیس په تاجکستان کې د یو په ورځنی سفر کې به د افغانستان او پاکستان پر اړیکو د پاکستانی چارواکو سره خبرې وکړې. د هرات د اوبې ولسوالۍ په امنیه قمندانۍ کې نن 14 وسوه چې امنیه قمندان او درې ساتونکي پکې زخمیان شوي دي. او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ همدا اوس د پولینډ له جمهور رئیس سره خبرې کوي او وروسته به په یوه خبري غونډه کې راڅرګند شي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د کاسا زر پروژې د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره تاجکستان ته ولاړ دی. په دوشنبه ښار کې د کاسا زر پروژې په اړه د تاجکستان، قرغزستان او پاکستان له چارواکو سره خبرې وکړې. د ارګ خبر پاڼه وایي چې ولسمشر غنی به په دې سفر کې د پاکستان له صدر اعظم او د تاجکستان له ولسمشر سره په درې اړخیزه غونډه کې هم برخه واخلي. د جمهور رئیس مرستیال نجیب آزاد آزادی رادیو ته وویل چې دوی تمه لري چې د پاکستان له صدر اعظم سره د شاغلی غنی په نننیو خبرو کې به د افغانستان او پاکستان پر اړیکو مثبت اغیز وسی. په دې ارتباط وروسته په خبرونه کې په نورو جزئیاتو باندې هم خبرې درلاسي. د لغمان د امیر روغتیا رئیس په وسلواله حمله کې زخمی شوی دی. د لغمان ولایت ویاند سرحدي ځواک په خبر پاڼه کې ویلي چې پروډاکټر عبد اللطیف قیومی نن سهار 9 بجې پر موټر سایکل سپرونه څرګندو وسلوالو د امیر روغتیا وزارت د روغتون په مخ کې جزې وکړې. د ځواک په وینا نو موړی په دې پیښه کې زخمی شوی چې د درملنې لپاره ننګرهار ته لېږدول شوی دی. د لغمان د والی ویاند زیاته کړه چې حمله کوونکي تښتیدلي او پولیس پیش پړه چرنی کوي. په ورته خبر کې د هرات د اوبې ولسوالۍ په امنیه قمندانۍ کې نن 14 وسوه چې امنیه قمندان او درې ساتونکي پکې زخمیان شوي دي. د ازادي راډیو خبریال له هرات وایي چې په دې 14 کې د اوبې ولسوالۍ د امنیه قمندان یو ساتونکي هم مړ شوی دی. په دې اړه نور جزئیات نشته. وسلوالو طالبانو د دغو دوو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. په کندوز کې امنیتي چارواکو نن وویل چې د ښار او علي آباد ولسوالۍ سړک د جګړې له امله بند دی. په کندوز کې امنیتي چارواکو نن ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو له دوو ورځو راهیسې له وسلوالو طالبانو سره په دې سیمه کې جګړه پیل کړې ده او له دوو ورځو راهیسې د دې هڅه کې ده چې پر دغه لار باندې د خلکو تګ راتګ بند سي. په کندوز کې امنیتي چارواکو خلکو ته ډاډ ورکړی چې ډېر ژر به دغه سړک بیرته پرانیستل سي. تاسیل ازادی رادیو خبرونه اوري. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ په دوهم اروپایي سفر باندې وتلی او په پولند کې دی. د بیګا پولند ته ورسید. دا اوس د پولند د جمهور رئیس سره دی په غونډه کې ګډون لري او وروسته به خبريالان تر څرګند سي او پولند ته د خپل سفر په اړه به خبري وکړي. ټاکل شوی ده چې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس له پولند د جرمني په لور تر روانېدو مخکې د پولند خلکو ته تلویزیونی وینا هم وکړي. ډونالډ ټرمپ سبا د جرمني په هامبورګ ښار کې د نړۍ د شلو سترو اقتصادي قدرتونو د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر ټرمپ سبا د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره هم وګوري. د امریکا د بارنوی چار وزیر ریکس ټیلرسن وایي متحد ایالات دې ته تیار دي چې د پوځي مسایلو په ګډون د سوریه په اړه له روسیې سره همکاري وکړي. دغه د روغې جوړې نوې نیت روانه اونۍ د امریکا او روسیې د ولسمشرانو تر کتنې مخکې څرګند شوی دی. ټیلرسن پرون وویل چې متحد ایالات تیار دي چې له روسیې سره په همکاري په سوریه کې د الوتنې د ممنوع سیمو او پر اوربن د ګډې څارنې د یو میکانیزم د رامنځته کولو لپاره وړاندیزونه واوري.
I think the important aspect of this is that this is where
we دوی زما په فکر د مسلې مهم اړخ دا دی چې لدی ته یو مشهغه هڅې پیل کړي کړي چې په ترڅ کې په خپلو کې او هم له روسیې سره د پوجونو ترمنځ او هم په ډیپلوماټیک کچا د باور اعاده کول پیلو. زما په باور دا هغه هڅه ده چې هم سمش د دواړو ګډي ګټي او هم په پراخه کچا د نړیوالې ټولنې ګټي تضمینولای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د متحدو ایالاتو او روسیې همکاري به په سوریه کې د ثبات لپاره لاره هواره کړي. او د امریکا متحده ایالات وایي چې د شمالي کوریا د لمړنۍ قاروهونکي توغندي د ازموینې له امله د دې هیواد په وړاندې د نورو بندیزونو د لګولو لپاره د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ډېر ژر د نوي پریکړه لیک مساویده وړاندې کوي. دا خبره په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحدو ایالاتو استازي نیکی هیلی پرون کړې ده.
دوستانو خبرونه مو له ازادې رادیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. افغان ولسمشر اشرف غنی نن سهار په تاجکستان کې د کاسا زر پروژې د پرانستې په غونډه کې د ګډون لپاره د هیواد ته رسیدلی دی. د بدغلته د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او تاجک ولسمشر امام علي رحمان سره مو ګوري. دا د ولسمشر د ویان نجیب الله آزاد څرګندونې دي. د څرګندونې به په یو ریپورت کې واورو او همدارنګه به دا هم واورئ چې په افغانستان کې د اوبو د بندونو په اړه د ایران د ولسمشر حسن روحاني وروستیو څرګندونو په افغانستان کې نور عکس العملونه راپارولي. په ځانګړې توګه د افغانستان د مدني ټولنې ځینې بنسټونه یې په غوسه کړي دي. دا په مبري چې کونړ کې چارواکي وایي پاکستاني ځواکونو په تیرو درې ورځو کې پر دګام او سرکانو ولسوالۍ یو وار بیا لسګونه توپونه ویشتي دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ نن په وارسا کې دی او دغلته د مرکزی او ختیځې اروپا له یو شمېر مشرانو او د پولینډ له چارواکو سره ګوري. چین په نړۍ کې لومړنی ځنګلي ښار جوړوي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه مو لرو. یو کلی زر غږونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده مه باسي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کاسا زر پروژې د مشرانو په دویمه غونډه کې د ګډون لپاره تاجکستان ته تللی. ولسمشر به پر دغې غونډې سربیره د افغانستان، تاجکستان، پاکستان په درې اړخیزه غونډه کې هم ګډون وکړي. په دې غونډه کې به په کومو موضوعاتو خبرې وشي؟ یوه دا موضوع او بله د افغانستان د اوبو په اړه. د افغانستان د بل ګاونډي هیواد ایران د ولسمشر د وروستیو څرګندونو په تړاو افغانستان کې تازه غبرګونونو په اړه زموږ همکار اجمل تورمان را سره د کابل له سټډیو نه ملګری دی. تورمان صاحب، اول خو خبرونه ته ستړی مشي. لومړی که د افغانستان، تاجکستان او پاکستان په درې اړخیزه غونډه کې د افغان حکومت د خبرو د موضوع په اړه راته ووایي.
بله یان صاحب، لومړی تاسو او د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسو ویل، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کاسازر پروژې د مشرانو په دوهمه غونډه کې د ګډون په هدف نن په رسمي سفر تاجکستان ته تللی. جمهوری ریاست ویلي چې په دغه سفر کې به د غیر لدی چې په دا غونډه کې ګډون وکړي، د تاجکستان، پاکستان او افغانستان درې اړخیزه غونډه کې ومه خبرې وکړي. دوی د چې افغان ولسمشر په دغه درې اړخیزه غونډه کې پر کومو موضوعاتو خبرې وکړي. شیبه مخکې مو په دې اړه د افغان ولسمشر ویان رسیال نجیب الله آزاد وپوښ، نوموړي په دې اړه راته وویل.
پاکستان در مورد تامین امنیت زمن همکاری های اینا تا اینا طالبان رو وادار کنن، طالبان رو مجبور کنند تا با فتح افغانستان به میز صلح بشینند.
انسیب خغلی آزاد دغشان ویل چې په دغه درې اړخیزه غونډه کې به دغشان د افغانستان او سیمې د امنیت لپاره پر امنیتي همکاریو د کابل په پروسې او دغشان په ترانزیتي اقتصادي او سوداګریزو همکاریو هم خبري وشي. بله انسیب
ډیره زیاته مننه تورمان صاحب. مخکې له دې نه چې په دې اړه نور موضوعاتو ته ورشو، یوه بله پوښتنه چې د افغانستان د بل ګاونډي هیواد ایران د ولسمشر د خبرو په اړه چې د افغانستان د اوبو د بندونو په اړه یې کړي دي، په کابل کې په مجموع کې په افغانستان کې تازه خبرګون نه څه دي؟
بله ان صاحب، دغه موضوع خبرګونونه نن هم درلودل. یو شمیر ځوانو مدني فعالانو دوی په بیلابیلو غونډو کې د ولسمشر حسن روحاني خبرې چې د افغانستان د اوبو د بندونو په اړه کړې دي دای نن وغندلې. دغه شان یو شمیر حقوقي کارپوهانو او مدني فعالانو هم ازادي رادیو سره په خبرو کې چې په وروسته خبری سرویسونو کې په دې اړه ځانګړي راپورونه موږ ولرو، دوی هم ورته څرګندونه درلودلې او دای ویل چې افغان حکومت باید خپل د اعتراض غږ په دې اړه پورته کړي، ځکه دوی دا د افغانستان په چارو کې ښکارا لاسوهنه وګڼله. موږ بیا دغه موضوع د افغانستان له جمهوری ریاست سره شریک کړه چې دوی په دې اړه څه وایي، چې دغه کارپوهان وایي چې دوی باید خپل اعتراض غږ پورته کړي. بیا هم ښاغلی آزاد په دې اړه راته وویل
چې چیرې د نور موضوع ته دې اړه باندې څه وایل او یا موږ څنور وایو چې د افغانستان په مسایلو کې لاسوهنه کوي، نو افغان حکومت به هیڅکله غلی پاتې نه شي.
دغه شان د ولسمشر حسن روحاني روسي څرګندونو په سوشل میډیا کې، په فیسبوک، ټویټر او دغه هم د افغانانو د بیلابیلو کړیو عکس العملونه راپارول دي. بلې انس
ډیره زیاته مننه کوو اجمل تورمان وو چې له کابل په دوو موضوعاتو حال راکو. لومړی دا چې ولسمشر اشرف غني د کاسا زر پروژې د مشرانو په دویمه غونډه کې د ګډون لپاره تاجکستان ته تللی او دغه تا د تاجکستان له چارواکو سربیره د پاکستان سره په یو درې اړخیزه غونډه کې چې تاجکستان به هم پکې برخه ولري برخه اخلي، او همدارنګه د حسن روحاني چې د ایران ولسمشر دی څرګندونو په افغانستان کې نور عکس العملونه هم راپارولي دي. نوموړي د افغانستان د اوبو د ځینو بندونو په اړه ویلي وو چې په افغانستان کې د کمال خان، کجکی او ځینو نورو بندونو د جوړېدو په اړه بې تفاوته نه شي پاتې کېدی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طبي زیرمو یو شمیر پوهان وایي که څه هم افغان حکومت په اوس کې د خپلو اوبو د مهارېدو توان نه لري، خو له ګاونډیو هېوادونو سره په تفاهم باید خپلې اوبه مهار کړي. د دې کارپوهانو له ډلې قدرت الله ځواک ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت باید د اوبو د مهارولو په برخه کې د ایران اندېښنې هم په پام کې ونیسي. حدیث پردیس له ښاغلي ځواک سره مرکه کړې او په سر کې دا پوښتنه چې آیا افغانستان اوس د دې توان لري چې له تخنیکي پلوه خپلې اوبه را مهار کړي، دا پوښتنه ترې کړې. ښاغلي ځواک په ځواب کې وایي
که چیرې موږ غواړو چې په دغو مقدار اوبو باندې تغیرات راولو، د هر مبنا او هر دلیل چې لري دغه بیرته یوې معاهدې ته ضرورت لري. که چیرې په ایران باندې اوبه کموو او یا همدارنګه ایران باندې اوبه ورزیاتوو، ځکه چې په ایران باندې د اوبو ورزیاتول ځینې تخریبونه هم ولري چې هغه ایران احتمالا مثلا دغه په وړاندې احتجاج وکړي او نړیواله کچه باندې ستونزه جوړه کړي. کومو توان څخه هدف دایي چې آیا د افغانستان دولت دا توان لري په نظامي لحاظ باندې، په اقتصادي لحاظ باندې، سیاسي لحاظ باندې؟ نو پرته له کومه شکه چې افغانستان سیمه کې یو له متضررو هیوادونو نه ده، او په اقتصادي لحاظ باندې مخصوصا په نظامي او سیاسي لحاظ باندې موږ له تر اوسه پورې د دې وړتیا نه لرو چې د ایران غوندې یو پرمختللي او پیاوړي هیواد په وړاندې خپلو اوبو د مهارولو او د مدیریت لپاره داسې اقدامات وکړو چې هغه د ایران غوندې هیواد په تاوان.
بله زواک صاحب، پوښتنه مې دا کوله چې تاسو هم په جریان کې هستئ چې د ایران د ولسمشر حسن روحاني له څرګندونو وروسته افغان حکومت وی چې دوی به خپل یو بم مهار کړي. اساسي پښتنه دلته رامنځته کیږي چې تاسو ویل چې له نظامی اړخه او په سیاسي برخه کې هم یعنی دا به سنځمنه وي چې افغانستان دی وکړي شي خپل یو بم مهار کړي. اوس د روحانی له څرګندونو وروسته افغان حکومت ته څه کول پکار دي، په څه شکل باندې باید خپل اعتراض پورته کړي او په کم ترتیب مخته لاړ شي؟
تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه تړون چې د ایران او افغانستان ترمنځ شوی ده، که چیرې د دغه تړون په موادو کې تغییر راځي، نو دا باید افغانستان نړیواله کچه باندې په خپل لحاظ باندې داسې یو دلایل ولري چې اوسې کولای. مثلا موږ چې کله د اوله خبره دا ده چې موږ کله د اوبو د مهار خبره کوو، دا په دې معنی ده چې موږ په ایران باندې بیخي اوبه وچوو. زه په دې باور یم چې اشرف غني زموږ ولسمشر به د هلمند اوبو په اړه داسې اقدامات ونه کړي چې د لسو تنو لپاره دې د ایران هیواد سره په سیاسي او نظامی او حتی په اقتصادي کړکیچ باندې ځان اخته.
دا سیاسي او بخیدا طبي زیرمو یو کارپو قدرت الله زواک چې د ایران او افغانستان ترمنځ د وبو په ورستیو ناندرو نه سر سرګنده وو. اوس هم وخت په افغانستان کې 12:15 دقیقې شوې. څو اقتصادي خبرونه ته پام وکړئ.
السلام علیکم، په مکرې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د افغانستان د ولسمشری مانی وای چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی تاجکستان ته ل دوړو گاونډي هیوادونو پاکستان او تاجکستان سره په اقتصادي او سوداګریزو مسایلو هم خبرې کوي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب الله آزاد ازادي رادیو ویل چې شغلی غنی به د کاسا زر پروژې اړوند ناست کې د افغانستان د پله په هیڅ پر رول ټینګار وکړي. د کاسا زر پروژې په اړوند غونډه کې به نن د افغانستان د ولسمشر سربیره د تاجکستان او قرغیزستان ولسمشان او د پاکستان صدر اعظم هم برخه واخلي. د یادونې وړ ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن تاجکستان ته ورسید. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو وزارت وایي د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې له غړیتوب څخه د هر اړخیزې استفادې لپاره 15 کلن ستراتیژي چمتو کړې ده. د دغه وزارت ویان مسافر خوخندی نن ازادي راډیو ته وویل چې په ترتیب شوې ستراتیژي کې د صادراتو د ودې، د ترانزیت په برخه کې د ستونزو هواري او د دوامدار اقتصادي ودې لپاره پلانونه په پام کې نیول شوی دي.
دا ستراتیژي اصلي موخه دا ده چې موږ په دې 15 کلن څنګه کولای شو چې خپل صادرات او وده ورکړو، خپل صنعت وده ورکړو، او څنګه کولای شو چې ډېر پانګونه افغانستان لپاره جذب کړو. دا ستراتیژي د افغانستان لپاره، د افغانستان د اقتصاد او صنعت لپاره، د واده لپاره ډیر مهمه او اغیزمند ده.
افغانستان تیر کال د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړ چې له مخې اوس کولای شي د نړۍ له 168 هیوادونو سره سوداګریز راکړه ورکړه ترسره کړي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجي قزاقي وړه 1240 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجي بوره 1140 افغانۍ، یو درې نیمنۍ بوجي ورجه 1800 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1160 افغانۍ. د دې ترڅنګ په کابل کې یو لیټر پېټرول په 1540 او یو لیټر ډیزل به په 1340 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 18 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 20 افغانۍ او 10 پوله، یو پاوند 80 افغانۍ او 15 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستانی کلدار 1440 افغانۍ. د خبرونو پای
دوستانو، تاسو موږ غلا آزادۍ رادیو ناوړی وړاندې په خبرونه کې ستاسو څو پیغامونه راخلو. د کونړ د چارواکو لاغه څرګندونه مو هم خبرو چې وای د سرکانو په ولسوالۍ او همدارنګ په ځین نورو سرحدي سیمو د پاکستاني ځواکونو د توپونو ډزو یو اربیا زور اخیستې ده. چین په نړۍ کې د لومړي ځل لپاره یو داسې ځنګلي خار جوړی چې پکې به د چاپیریال پلوا هوا پاکه او د صحی پلوا ګټورې. همدارنګه یو کلی او زرغه ګونه ډرامه هم لرو، خو تر دې هر څه مخکې یو نړیوال رپورټ تراسو. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ نن په پولند کې خلکو ته ټلویزیونی وینا وکړي. ولسمشر ټرمپ اروپا ته د خپل دویم رسمي سفر په ترڅ کې تیر شپه د پولند پلازمینې وارسا ته ورسید. د موضوع فریبا ظاهر راخستې ده. همدا اوس سره په سټوډیو کې د دابراته وایي چې ولسمشر ټرمپ تر اوسه پورې فریبا جانې له چا سره لیدلې دي او پر کوم مسلو باندې خبرې شوې؟
بلې، انسب ټاکل شوی دی چې د امریکا متحده ایالات ولسمشر ډونالد ټرمپ نن پر ځای وخت د سهار 9:30 د پولند له ولسمشر اندري خبرېدو د سره وګوري او پر شاوخوا لس بجې یو ګډ خبري کانفرنس ولري چې دا به وروسته معلومه سي چې پر کوم مسایلو دوی بحث کوي. تر هغه وروسته په پام کې لري چې په وارسا کې په هغه سرمشیزه کې چې د پولند او کروشیا یو ګډه پروژه ده ګډون وکړي. دا پروژه چې د درې سمندرونو نوښت نومیږي په 2018 کال کې پیل سو او هدف یې د غوی ودونو ترمنځ چې د ادریاتیک، بالتیک، سمندر او توري بحیرې پر څنډو پراته دي سوداګریزي، بنسټیزي او د تیلو او هم په سیاسي چارو کې ګډې همکاري پیاوړې سي. په دې پروژه یا نوښت کې هنګري، چک جمهوریت، سلواکیا، رومانیا، بلغاریا، لیتوانیا، استونیا، لاتویا، سلوانیا او اتریش هم شامل دي. سپینې ماڼۍ ویلي چې ولسمشر ټرمپ په دې سرمشیزه کې د هیوادونو مشران چې د تیلو له اړخه پر روسیې د اتکاله کبل اندېښنه لري وهڅوي چې د امریکا د طبیعي ګازونو د نوي موجودو منابعو څخه ګټه واخلي. لا تر اوسه هم د پولند مشران د اروپا د نورو هیوادونو په څیر لیواله دي چې د ناټو په وړاندې د امریکا متحده ایالاتو د ژمنو په اړه نور څه واوري. د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت سلاکار مک ماستر تیره اونۍ خبري اعلان ته ویلي و چې ولسمشر ټرمپ د وارسا سفر په ترڅ کې له خپلو اروپایي متحدینو سره د امریکا ژمنې بیا تازه کړې. ټاکل شوی چې د تر دغې وینا وروسته ښاغلی ټرمپ له پولند څخه د جرمني هامبورګ ښار ته ولاړ سي چېرې چې په پام کې لري د جی شل هیوادونو په سرمشیزه کې ګډون وکړي او د ټاکل شوې هلته د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د دې جی شل غونډې په څنډو کې وګوري.
د روسیې د ولسمشر سره د ډونالډ ټرمپ د لیدو خبره راغله. دغه دوه هیوادونه د سوریې په چارو کې اختلافات لري. دا سویل شوی چې دغه دوه مشران به د سوریې په برخه کې تفاهم ته ورسیږي که څنګه؟
بلې، د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وړاندې ویلي و چې هیواد یې چمتو دی په سوریه کې د روسیې سره همکاري وکړي چې په دې کې پوځي مسایل هم شامل دي. ټیلرسن ویلي و دا خبرې به د روسیې او امریکا د مشرانو ترمنځ د خبرو په لړ کې یاد سي. ټیلرسن د چهارشنبه پر ورځ ویلي چې امریکا له روسیې سره په تفاهم کې په سوریه کې د خوندي سیمې یا زون د رامنځته کېدو په برخه کې او هم د داسې ګډ میکانیزم پر رامنځته کېدو موافقه ده چې په سوریه کې وربند وڅاري څو مستحقو خلکو ته په سوریه کې د بشري مرستو رسول ډاټمن سي. ټیلرسن وایي چې د امریکا او روسیې همکاري به په سوریه کې ثبات رامنځته کړي.
ډیره زیاته مننه دوستانو. فریبا ظاهر و چې اروپا ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوهم رسمي سفر حال راکونه مولدا محل په وارسا کې دی او ټاکل شوی چې نن ناوخته به د جرمني هامبورګ ته روان شي چیرې چې به هغه د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو د بشانو په غونډه کې برخه واخلي او د دې غونډې ترڅنګ به د روسیې له ولسمشر سره وګوري.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو، تاسو زموږ غرمنۍ د پیو سټوډیو خبرونه چې د آزادی رادیو خبری خبرونه ده اورئ. د کونړ حکومتي چارواکي وایي پاکستاني ځواکونو په تیرو درې ورځو کې په سرکانو او دانګام ولسوالیو د توپونو په لسګونو مرمۍ ویشتې دي چې له امله ډیر خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. همدارنګه دا هم ویل شوي چې په یو کور کې د دې توپونو د لګېدو له کبله دوه ماشومان هم ټپیان شوي دي. روحلان وري له کونړا تفصیل راکوي.
د کونړ والی وحید الله کلمزی ازادي رادیو ته ویل که څه هم چې د روژې په اخیری ورځو کې د کونړ پر خاوره د پاکستاني ځواکونو توپچی بریدونو کې کامیا راغلی وو، خو د اختر څخه وروسته بیا شدت موندلی دی.
متاسفانه چې د اختر څخه وروسته په لسګونه مرمۍ د کونړ د ولایت په سرکانو ولسوالۍ او دانګام ولسوالۍ په مختلفو سیمو باندو کې ثابت کړی دی چې په نتیجه کې د سرکانو پولیسوالۍ کې دوه ماشومان زخمیان شوي دي.
ښاغلی کلمزی وایي له سرکانو، خاص کونړ، دانګام او د ډیورند په کرخه له نورو پرتو ولسوالیو یو شمېر کورنۍ هم د دغو توپچي بریدونو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي چې ځینو سره یې د دوی لخوا د اړینو موادو مرستې شوي، خو د سرپناه د نشتوالي په وجه ستونزو سره مخ دي. والي وایي په کونړ کې پراته افغان ځواکونه پاکستاني ځواکونو ته متقابل ځواب ورکولو ته چمتو دي، خو د مرکزي حکومت امر ته منتظر دي.
دغه د پاکستان د حکومت، د پاکستان د نظامیانو یو سرغړونه ده او د افغانستان په خاوره باندې یو تجاوز او تیری دی. دغه موضوع مو د مرکزي حکومت سره شریکه کړې ده. کونړ ولایت کې میشت امنیتي او دفاعي ځواکونه دې ته آماده دي چې بل مقابل عمل وکړي، ولی انتظار د افغانستان د مرکزي حکومت د هدایتو.
خلک وای په کونړ د پاکستانی ځواکونو لخوا له تیر وو کالو د توپونو ډزې کیږي چې تر اوسه په لزګونو کسانو ته مرګ جوړ لاړولې او بشمیره کورنۍ د خپل کورونو پرې خودو ته اړ کړې دي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2:00 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. اوس به هم راشو یو بل رپورټ ته. هغه د افغانستان د ولسی جرګې د څرګندونو یو رپورټ دی. د ولسی جرګې ځینې غړي وایي په دولتي ادارو کې د سی بی آر یا په دولتي ادارو کې د غوره کسانو د ګمارلو پروسه شفافه نه ده. د ولسی جرګې لومړی مرستیال ویل دولت هڅه کوي چې د دولتي ادارو په تشو بستونو د خپل خوښې کسان وګماري. په دې اړه پام وکړئ د خان محمد سین راستولي رپورټ.
د ولسی جرګې ځینې غړي وایي چې په دولتي ادارو کې د سی بی آر یا په دغو ادارو کې د غوره کسانو د ګمارلو او د حکومتي کارکونکو د ظرفیتونو د لوړولو پروسه په شفافه توګه نه ترسره کیږي. دوی د چهارشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل داسې شواهد او اسناد شته چې ځینې لوړپوړي حکومتي چارواکي، وزیران او ځینې بهرنۍ موسسې په دغه پروسه کې د خپلو شخصي ګټو په خاطر لاسوهنه کوي. دوی وویل په یاده پروسه کې د غیر قانوني لاسوهنو له امله د ګڼ شمېر وړو کسانو حقونه تر پښو لاندې کیږي. د جرګې لومړی مرستیال همایون همایون چې په دې ورځې د جرګې مشري کوله د موضوع په اړه د جرګې د ځینو غړو لباسونو او انتقادونو وروسته وویل
تر څو چې محترم وزیر صاحب اسیایي بانک او له جمهور رئیس پورې تړلي کسان ټلیفون ونه کړي د سی بی آر په پروسه کې څوک نشي بللی کېدلی. دوی په دې توګه غواړي چې راتلونکي انتخابات د همدغو کسانو په ذریعه ترسره او بریالي شي.
د افغان چارواکو د معلوماتو له مخې د سی بی آر یا په دولتي ادارو کې د وړو کسانو د ګمارلو او د دولتي کارکونکو د ظرفیتونو د لوړولو پروسه 3 کاله مخکې په دولتي ادارو کې پیل شوه چې اوس مهال شاوخوا په 10 وزارتونو او نورو دولتي ادارو کې د پلي کېدو په حال کې ده. د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د کمیسیون مسؤلین وایي چې تر اوسه د دغې پروسې له لارې په دولتي ادارو کې ګڼ شمېر وړ کسان په بېلابېلو پوستونو ګمارل شوي او د ګڼو پخوانیو دولتي کارکوونکو ظرفیتونه لوړ شوي دي. افغان کارپوه او د سولې لپاره د روزنیز او څېړنیز بنسټ رئیس صلاح الدین درویش په دولتي ادارو کې د سی بی آر د پروسې له لارې د وړو کسانو ګمارل ګټور ګڼي خو په دې پروسه کې پر دقت او شفافیت ټینګار کوي. په ورته وخت کې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د کمیسیون د سی بی آر د پروسې مسؤول حشمت الله هاشمي په یاده پروسه کې د شفافیت نشتوالی ردوي وایي چې دغه پروسه له قانون سره سمه پر مخ ځي.
په دې کې هیڅ موسسه لاس نه لري چې زور پرې راوړي. سی بی آر پخوا د مالیه وزارت او د اداري اصلاحاتو د کمیسیون لخوا اداره کېدله. یو لړ ستونزې پکې وې خو په وروستیو 2 میاشتو کې د جمهور رئیس د حکم سره سم دواړه ادارې زموږ د کمیسیون تر ادارې لاندې کار کوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم نعمت الله انډیواله ما د روزګان ولایت څخه تاسو ته پیغام پیژم. ما د شپونی او د ټول مقامات څخه دا خواهش کی چې په پاکستان کې عدالت تامین کی. تر څو چې په پاکستان کې عدالت تامین نشي د صلح تمه د هیڅ وخت نه کوي. په پاکستان کې د مونږ کېږي ناروای کېږي.
بله السلام علیکم د زابل ولایت څخه چې افغان د ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. دموږ دا خواهش ده چې په دروازه کې باید جنګونه او دا شان ته دې پای ټکل کېښودل شي. دموږ له ټولو مسلمانانو وروڼو څخه دا خواهش ده چې په دې روزه کې دغه ښکارو ناس واخلي.
السلام علیکم ازادي رادو اوریدونکو کارکونکو ته ټولو ته سلام کوم. فصل سلام ټولو افغانانو ته زه غوښتنه او افغانانو نه غوښتنه لرم چې ټول افغانان متحد او یو موټی شي. ټول اردو زموږ باتور پوځونه په خاتونو کې جنگيږي او زه غواړم چې تاسو اختا ایماندار او طالبان یا سي مسلمانان یا سي د خپل وطن په دفاع کې وځنګيږي کنه د پنجاب په غلامانو باندې مې جنگيږي.
السلام علیکم موږ غواړو چې په افغانستان کې سوله او یو باطرا شي. الله دې موږ ټول افغانان سره یو کې خدای دې مودا د پردیو د جنگو او د زابې بختي څو ساتي الله تعالی دې په افغانستان کې سول راوړي نو سول غواړو موږ د سولې خواهش لرو.
اوس به د اسمت ساروان نه د چین لخوا د یو داسې خار جوړولو په اړه واورو چې ویل کیږي د نړۍ لومړنی ځنګلي خار به
چین چې شارونه د هوا د خرابوالي لکبله په نړۍ کې زیات مشهور دي او ډېر انتقادونه ورباندې کیږي چې چاپیریال ته زیاته پاملرنه نه کوي په نړۍ کې د لومړنی ځنګلي شار په جوړولو پیل کړی دی. دا شهر چې د هوا له ککړتیا سره د مبارزې لپاره پلان شوی د ګوانګجو ایالت په لیوجو شهر کې جوړی شي. دا شهر چې د ځنګلونو په منځ کې کار پیل شوی د یوې ایټالیایی کمپنۍ له لوري طراحي شوی دی. استفانو بویری ارکیتی شرکت د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې شنې سیمې او له چاپیریالي ککړتیا او پاک شارګي ډیزاین کړی دی. د چین په ګوانجو ایالت کې جوړیدونکو ښار به د ډیر زره تنو د اوسېدو لپاره وي. په دغه ښار کې به شاوخوا 1,000,000 راز راز بوټي او 40,000 ونې کې خودل شي چې کاربون ډای اکساید او د هوا نور ککړونکي مواد جذب کړي.
دوستانو دولسته می بجې شوې وس هم یو اربیا په مکه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته ل فرشتي جلال زینې اورو.
د افغانستان جمهور رئیس د وی ورځ لپاره په تاجکستان کې د هغه بنند تاجکستان ولسمشر او د پاکستان ستر اعظم سره په درخې غونډه کې پر سیمه ایز امنیت او د افغانستان او پاکستان پر اړیکو خبري وکړي. د ارګ خبر پانه وايي شغل غنیبا د کاسا زر پونوم ال قرغیزستان تر پاکستان د برښنا د لیژدولو په پروژه باندې هم خبري وکړي چې پر اساس به افغانستان ته 300 میگاواټه برق ورکړ شي. د ارګ خبر پانه وايي جمهور رئیس غنی به د تاجکستان له اقتصادي چارواکو سره هم خبري وکړي. په د هرات د اوبي ولسوالۍ په امنیت قمندانۍ کې نن 14 سوي چې امنیت قمندان او درې ساتونکو په کې زخمیان شوې دي. د ازادي راډیو خبريال وايي په دې 14 کې د امنیت قمندان او ساتونکو مجلس شوی دی. د لغمان د امیر اختیار رئیس په وسلواله حمله کې زخمی شوی. د لغمان د والی ویان سرحدي ځواک نن ویلي چې پر ډاکټر عبداللطیف قیومی نن سهار و بجې پر موټر سایکل سپرو نڅرګند وسلوالو د امیر اختیار ریاست روختون په مخ کې ډزې کړې دي. په کندوز کې امنیتي چارواکو نن ویل چې د شار او علي آباد ولسوالۍ سرک د جګړې له امله تړلی دی. په کندوز کې د امنیتي چارواکو په وینا پر دغه سیمه باندې له دوو ورځو راهیسې جنگ روان دی خو چارواکو خلکو ته ډاډ ورکړی چې ډېر ژر به دغه لاره ورته پرانیستل سي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ بیګا پولند ته ورسید. د نن په پولند کې دی او د هغه هیواد له جمهور رئیس سره خبري روانې دي. رپورټونه وایي چې په څو نورو دقیقو کې به په یو خبري غونډه کې راڅرګند شي. ډونالډ ترامپ له پولند د جرمني ته ځي او سبا به هلته د شلو سترو اقتصادي قدرتونو د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي او همدارس به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. او د سوریه په شمالي شهر افرین کې په لسکونو زره کسانو د هوغاندې شنو لامل چې وای ترکیه به پر دې د کوردانو تر کنټرول لاندې سیمه حمله پیل کړي. مظاهره کړي د مظاهره کوونکي د شهر واټونو ته چې د سوریه د کوردانو د خلکو د ساتنې د ډلو پر بیرغونو پوشل سوي او په ترکیه کې د زندانی د کوردستان د کارګران د ګوند پی کی کی د مشر عبدالله او چلان عکسونه یې لښدول راوتلی وو.
دوستانو تاسو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری خبرونی پی یو سټډیو ته غوږی په همدې ځای د دې خبرونی د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. عموما د محل موږ یو کلی زرغ غونا ډرامه خبرو نو په مو کې یو کلی زرغ غونو ډرامې ته ورپسې یوسف خان زدران د کابل په سټډیو کې د ډرامې پر موضوع له ملما او تاسو سره بحث لري.
یو کلی زر غاگونه
په یو کلی زر غاگونه رامي خو غوړیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د یو کلی زر غاگونه په ډراما کې مو واوریدل چې د ترور بیبي دوی له کور نه غلا شوی و او پولیس مرسلې چړنې ته ورغلې و. اوس به واورو چې زر لخته له جمیل او هاجرې سره د څه شي په باره کې خبرې کوي.
جميله لدي چای نه خو یو پیاله راتواچو سخت ستړیم
لا په کلینیک مقرره شوی نه ده په ما امرونه کوي
نه نه خدای دې نه کوي چې امر در باندې وکم ته خو باندې زړګي ساری او زما او ستا ترمنځ دا خبرې نشته ته په ما حق لري او زه په تا
خانو چې داسې خوږې خبرې راته کوي نو بیا د یوې پیالې په ځای سلامت چاینک در هړوم دا دې هم پیاله
زر لخت لورې ستړي ماشه څه وخت راغلی ما خو هیڅ ونه لیدې جنتی شې ترورې تا یې شوي ده کوله زه غلي راغله ما ویل چې ویښه نه شي ځکه دې ما ته نه دی پام شوی
مور جانې اوس نو زر لخته څوک نه ویني د دولت ماموره ده ماموره
وی نه جمیله تر اوسه هیڅ لا معلومه نه ده چې زه به
وی دا څه وایې ته یې په کلینیک مقرره نه کړې ما خو د خیر محمد نګور ته وویل چې نګور مې په کلینیک ماموره شوه
جار دشم زما خوږې ساده ترورې ما خو یې له امتحان ورکو لا معلومه نه ده چې زه به کامیابه یم او که نه نو دا خبر د ګاونډي ته ولیکوله
ښه خیر دی دا وایي چې امتحان دې څنګه تیر شو
ډېر ښه و سوالونه مې ورته ځواب کړل نور قسمت او چارې
خو ما ته مې دا زړه وایي چې ته به کامیابه نه شې
ولې زه دومره ټمبله یمه
ډېره نه خو لږه ټمبله یې
ښه خیر دی که کامیابه نه شوم هماغه د قابلګۍ وظیفه به واخلم
زرو زه ټوکې کوم ته نامې خدای دې وي خطه کړی خو خبره دا ده چې زموږ په کلي ولس کې ښځو ته کار او څوکۍ څوک نه ورکوي
داسې مه وایه جمیله زویه زه شپه ورځ ورته دعا کوم چې خدای کار جوړ کړي
ژوندی اوسې ترورې خو جمیل هم بده خبره نه کوي له ما سره څو سړیو هم امتحان ورکو ښایي له هغوی نه یو تن ونیسي
ته خفه کیږه ما خو زموږ په خلکو کې دا بې انصافي شته اول حق سړیو ته ورکوي کله یې کوي او که نه
ته ښه وایې جمیله هلته په کلینیک کې هم ډېرو سړیو کار کاوه د دوی به دا خیال وي چې ګوندې ښځې اداري کارونه نه شي کولی
د خیر محمد نګور هم راته ویل چې ښځې دا څه ورته وایي ارادي کارونه نه شي کولی همدا د ډاکټرۍ سبق یې ښه و ولې خیرت خدای تاسو ولې خاندئ
مور جانې ارادي نه اداري
مدیر صاحب د ټولو صنفونو ازرۍ خو مو وکتلې د تفتیش او څارنې کارونه هم ډېر نه دي پاتې زه او مامور صاحب فاروق به له تاسو سره څه نورې مشورې او خبرې هم وکړو
مدیر صاحب ته یې پخه وایي ځینې خبرې شته چې باید سر شریکې کړو
سمه ده اوس خو په لاره کې یو چې کله دفتر ته ورسېږو بیا به خبرې کوو
معلم صاحب سریا اوس دا میرمنه چې تفتیش او څارنې ته راغلې په څارنې او تفتیش پوهیږي که نه
ورو خبرې کوه چې اوسې وانورې دا طیبه نومېږي د بر کلي د مکتب مدیره وه ډېره لایقه مېرمنه ده
سمه ده مدیره به وي خو یوې ښځې ته به سخته وي چې د مکتبونو تفتیش او څارنه دې وکړي
دا څه وایې مېرمنې له سړیو په څه کمی دي یوه مېرمنه چې د سلامت مکتب مدیریت کولی شي عادي څارنه او تفتش خو څه ګران کار نه دی
خه طیبه جان یا هم مامور صاحب فاروق مونږ او تاسو به دفتر ته لاړ شو مامور صاحب تاسو او معلم صاحب سره د ورځې خپل کارونه ته ډیره مننه
مدیر صاحب ما چې د معلمینو او شاګردانو ازرې وکتلې یو شي ته مې پام شو
څه شي ته
د شمیلا په نوم یوه نجلۍ ده په ازرې کې حاضره ده خو داسې ښکاري چې یوه ورځ هم ټولګي ته نه ده راغلې له خیالي زده کوونکو اوس خبره شوم
نه نه زبون په مکتب کې دا کار زه خو وایم چې اصلا هیڅ امکان نه لري
خو مدیر صاحب تاسو امکان ورته پیدا کړی دی کنه
مدیر صاحب تاسو زده کوونکي خو په ځای پرېږده یو معلم هم داسې دی چې دایمي غیر حاضر دی خو د حاضرۍ په کتاب کې حاضر بلل شوی دی پام دیدی مدیر صاحب محترم دا کار جرم دی جرم
محترم طیبه جانی ګوره فاروق خانه عذر درته کوم هیله کوم دا خبره ریاست ته مرسوی دا هر څه بزه جوړوم دا صحوه شوې ده صحوه
مدیر صاحب اوس بله ورخه تیرې دي که څنګه مامور صاحب فاروق خانه
هو نو دا راپور به مونږ خامخا ریاست ته ورکوو ښه شوه چې طیبه جانه راغلې وه که نه نو زموږ به بیخي ورپام شوی نه و
واوره طيبی خوری هیله کوم ګوره زما خبره واوره
مدیر صاحب مو خپل کار په مسولیت او اخلاص کړای دی تاسو چې هر خبره لری پر ریاست کې به ورسره سپینه کوي
اوهو مرسل تا ته خو مې وظیفه سپارلې وه ته ولې پاتې
امیر صاحب څو نارینه پولیسان لاړل ما ته یې ویل چې هلته تک تاته ښه نه دی
چې ولې ښه نه دی خو ته هم د دوی په شان د پولیسۍ درس ویلی رسمي پولیسه یې
ما ورته وویل خو چا مې په خبره تریخ پیاز هم ونه خوړ
دا دی په ښه وخت کې راغلل هلکانو راځئ زما شوبې ته
ښه صاحب
مرسل ته هم راځه
سمه ده صاحب
فایز محمده عمر صاحب ډیر په غوسه دی خدای دې وکړي چې کومه تېروتنه مو نه یې کړي
هېڅ تېروتنه مو نه ده کړې مرسل ته یې وویل چې راشه
زه توکل په خدای هر څه چې په دې کې په څمڅه کې به راووزي
اجازه ده صاحب
مهرباني راځه مرسل
صاحب زه او کریم هم در شو اجازه ده
راځئ ټول راځئ هلته په څوکیو کښېنئ
ښه صاحب پوستارو
کریم خانه ما تاسو ته ویلي وو چې مرسل به هم له تاسو سره دندې ته ځي دا ولې نه وتللې
صاحب هغه داسې و
چوپ فیض محمده له کریم نه مې پوښتنه وکړه
صاحب هغې منطقې ته چې موږ تلو یو څه خطرناکه غوندې وه د مرسل تګ هلته ښه نه و ځکه مو
اول خو دا زما دنده ده چې ووایم دلته لاړ شه دلته مزه بله دا چې مرسل د پولیسۍ درس ویلو چا ورته نه وویلي چې دې ځای ته به ځي او دې ځای ته نشه تلی
عامر صاحب ما ورته وویل چې زه م یوه پولیسه یم هر ځای چې تاسو وظیفې ته ځئ زه م باید لاړه شم
مرسل زه ډیر خوشحاله یم چې د پولیسو په لیکو کې تا غوندې تکړه خویندې دي ما د نارینه او ښځینه پولیس یو ډول قدر لري هیڅ فرق پکې نه کوم چې څوک ښه وظیفه پیژني هغه به ښه پولیس وي
عامر صاحب خو دا ورونه داسې فکر کوي چې زه یو مېرمنه یم نو د دوی په شان کار او خدمت به ونه شم کولی
صاحب موږ ویل چې مرسل به په دفتر کې ښیي
په دفتر کې تاسو ولې نه پاتې کیږئ ګورئ مرسل یو پولیسه ده او تاسو هم ستاسو د دې تر منځ وظیفوي فرق هیڅ نشته سر مو پې خلاص شو که نه
هو صاحب پوه شو
صاحب
بیا دا کار تکرار نه شي
ښه صاحب
مرسل که بیا داسې وشول ته د جندر برخې ته شکایت کولی شي څوک چې دا تبعیض کوي قانوني جزا به ویني
قابل فاطمه او قابل نسرین امر صاحب غوښتي هسته د ناروغانو معلومات در نه اخلي
فاطمه زه او ته د کلینیک تکړه قابلی یو خامخا به امر صاحب کوم نظر را نه اخلي
همداسې ده نسرین نو ستا پکې شک دی ښه نسرین ته صبر چې زه دې ناروغه ته څه ووایم ګوره خورې دا د فشار د ښه دی خو په هره میاشت کې به په همدې تاریخ بیا راځې وخت ورېدل
او سمه ده
ناروغې خورې ګوره چې ډوډۍ خوړل درنه هیر شي خو چې کلینیک ته راتګ درنه هیر نه شي
ښه ښه ولې به یې روم خامخا به راځم
ګوره ناروغې خورې یو ځل بیا درته وایم چې په بله میاشت کې دی یو بل واکسین هم دی فاطمه خورې راځه چې ځو ښه درځم خدای دې وکړي چې عامر صاحب زموږ وړاندیزونه ومني عامر صاحب اجازه ده
راځئ راځئ هر کله راشي
السلام علیکم
وعلیکم السلام دواړه دلته په دې چوکۍ کښېنئ
مننه عامر صاحب
تاسو راپور مې ولوست ډېر ښه وو ښه به دا وي چې اوس یې له تاسو نه یم واورم
مننه عامر صاحب ستاسو له ښه نظر نه دا څو ورځې چې سروې ته ځو ځینو خبرو ته مو پام کیږي لیکو یې او تاسو سره شریکوو
کامیابه اوسئ ستاسو له ګزارشونو نه مونږ ډېر څه یادوو تاسو هم د کلینیک او هم د خلکو لپاره لوی خدمت کوئ
عامر صاحب د کلیو خلک په تیره مېرمنې غریبانې ډېر مشکلات لري نسرین ښه وایي ډېرې مېرمنې کلینیک ته نشي راتلی او ځینې یې له واکسینو هیڅ خبر نه دي چې واکسین مور او ماشوم ته څومره ګټه لري
ښه نو ستاسو وړاندیز څه دی چې دا مشکل به څنګه هوار شي
عامر صاحب زه خو وایم چې یو صحي ګروپ کلي ته لاړ شي کلی په کلی وګرځي او خلکو ته معلومات ورکړي
عامر صاحب همداسې ده لدی ندی خبره چې د امیدواری په وخت کې میرمن ته څه تکلیفونه وي، څه باید وکړي او څه ونه کړي. په دې نه پوهیږي چې یوه امیدواره مور او ماشوم څنګه له خطره وساتل شي.
قابل نسرین، دا کار کله له کلینیک لخوا شوی دی او که نه؟
عامر صاحب، دا خو که کوم چا خبر کلینیک ته ورکړی وي چې دوی صحي مشکل لري، یو نیم کس به د کلینیک لخوا ورغلی وي، خو داسې ګروپي او په ډله نه وتلي چې خلکو ته صحي لاره چارې وښیو.
د فاطمې خبره سمه ده، په کلي کې باید میرمنې وپوهول شي چې د امیدوارۍ په وخت کې باید کلینیک ته لاړ شي او د ډاکټر مشورې واخلي.
وروسته له دې دا هم کیدای شي چې دلته کوم ناروغان چې راځي، ځینې صحي پیامونه ورته ووایو چې هغه یې بیا له کورنۍ او ګاونډیانو سره ووایي.
د معلوماتو تر څنګ دا هم کیدای شي چې له ناروغانو سره صحي مرستې وشي.
بله درنو اوریدونکو، السلام علیکم. تاسو د یو کلی زرغګونو ډرامې یو سلو ونویم برخه اورید. اوس د ډرامې اړوند ژوندۍ خبرونه ته مو چې نن د فساد اړوند موضوع پکې چېړل، زه یوسف زدران او تخنیکی همکار عبید الله عبید هر کلی کوو. د ډرامې په یو برخه کې مو اوریدل چې طیبه څنګه په چېړونو کې بریالی کیږي او د فساد مخه نیسي. د فساد په مخنیوي کې د حکومت د هڅو ترڅنګ د هر سړي او هرې ښځې ونډه څه ده؟ په همدې اړه په دې خبرونه کې د فساد پر وړاندې د مبارزې د افغاني شبکې له مشر خان زمان امرخیل سره غږیږو چې زحمت یې باسلی او دلته په سټوډیو کې را سره دی. امرخیل صاحب، زموږ خپرونې ته ډیر زیات په خیر راغلی، ستړي مشئ.
مننه جناب زدران صاحب، کور مو ودان صاحب.
درنو اردوونکو، په ادارو او زموږ د اوسېدو په سیمو کې د فساد پر وړاندې تاسو څه کولی شئ؟ په دې اړه مو خپل نظرونه 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېرې ته راته پرېږده او یا تر یوې بجې مخامخ را سره وغږېږئ. د مخامخ اړیکو لپاره مو شمېرې دي 0 99 200 3 540. بله شمېره ده 0 800 225 55. خو مخکې له دې چې ستاسو غږیزو پیغامونو او یا اړیکو ته درشو، لومړی امرخیل صاحب ته وار ورکوم. امرخیل صاحب، تل ویل کیږي چې په افغانستان کې اداري فساد لکه د نامنې په څیر هومره د ښې حکومتوالۍ مخه نیولې ده، نو ستاسو په نظر د ختمون لپاره یې څه کړنلار شته چې تر اوسه پورې زموږ ټولنه پکې پاتې راغلې ده؟
د لوی یو بخونکي خدای په سپیسي نامه لومړی سلامونه تاسو ته، زموږ تخنیکي همکارانو ته، همدغسې د ازادي راډیو د قدرمنو اوریدونکو ته
ډېره زیاته مهرباني. وعلیکم السلام.
واقعا چې فکر کوم چې په افغانستان کې فساد فکر کوم چې د ټولو مشکلاتو مور او د ټولو مشکلاتو زیږنده ده. نو فکر کوم چې د دې په وړاندې نه یوازې د حکومت دلته مسؤلیت دی، بلکې په ټولنیز شکل باندې زموږ سره د ټولو هیوادوالو یو مشترک مسؤلیت دی چې د دې په وړاندې موږ مبارزه وکړو. حکومتونه د همدې ولسونه جوړیږي او په ولسونو کې ښځه او نر، عالم پوه ناپوه، زکړې او نه لوستې، ټول سره مشترکاً مسؤلیت لري. نو زما په اند باندې چې دلته مسؤلیتونه مختلف، فرض مثال په یو ټولنه کې زموږ استاد سي چې زیات موثر دي، د علما او د مذهبي علما او رول ډیر زیات مهم دی چې هلته دوی څنګه کولی شي د خلکو په اخلاقو کې مثبت تغییر راولي. ټولنیز اخلاق کو په تغییر کې نو د مختلف خلکو رول شته. مېرمنې،
په دې برخه کې تاسو کار کوئ، فکر کوئ دې کښانو ته چې تاسو ورته اشاره کوئ توجه پاملرنه شوې ده تر اوسه پورې؟ یعنی خلکو خپل رول ادا کړی، حکومت لږ تر لږه چیغې وهلې دي د فساد ضد مبارزه کو، د چا عملي اقدامات یې څه دي نه دي، هغه باندې به بیا غږېږو، خو د خلکو ونډې ته کرا شو دي خپل کار کړی دی ستاسو په نظر؟
زه فکر کوم چې نه، هغه څه چې لازمه ده چې ټولنه کې د ټولنې وګړي باید ترسره کړي، هغه وظیفه دنده دوی نه ده تر سره کړي. د مثال په ډول باندې نن ډیر شي سلويخ کال د مخه یو رشوت خور په ټولنه کې ځای نه درلوده، هغه به ډیر په شرم پوري چې هغه ته څوک د سود خور او د رشوت خور او د فاسد نوم وانخلي. یعنی دغه کلمه زموږ سره په ټولنه کې هیڅ قابل، یعنی د منلو وړ کلمه دا نه و. کنه اکثره خلک به ځان سات شرمېدل، به دغه اولادونه به شرمېدل په دې خبره باندې. اوس منتهه له بده مرغه چې زموږ سره په ټولنه کې دغه کلمه یعنی ډیر خلک ورته پام نه کوي چې دا اصلا کې څوک فاسد دی خو مور دی. زموږ اساس عام وګړي هغه قدر قائل دي، چې دغه په خپل په دې معنی دا چې یعنی زمو سره په پونه کې دغه شی منل شوی دی ولسونو سره حساسیت نه خي نو دل لپاره چې حساسیت ایجاد شي دا اصلا فردي او اجتماعي دواړه وظیفه ده د فرد نه شروع کیږي د کورنۍ نه شروع کیږي هم دغه
لکه تلګه باید دغه په وړاندې نفرت موجود وي یعنی کرا شو عملی کار ته فرزن طیبه مونګولي د لچ پخونځي کې څه ډول د فساد مخنيسي دلته که هر څوک د صادقانه لکه تلګه په خپل چاپريال کې د سکار وکړي فکر کوي د فساد شته تصویر بیا بدلیدل شي
یعنی دقیقا یعنی زمونږ استاد خويندې چې دی په جامعه کې زمونږ استاد میندې چې دی دوی په اصل کې چون چې د پلمړی یو کې زمونږ استاد او اولادونه چې روزل کیږي خزینه روزي میندې روزي پلرونه اکثر وخت باندې وسی نو د میندو د خويندو په ټیټه کچه باندې د دورونو هم دند هم دار چې بد دغه سي کارونه وکي دغه سي اتلګاني وکي او د فساد پر وړاندې مبارزه وکي
یعنی استاس په نظر دا چې په عملی مبارزه کې په چاپريال کې یا په دند چورته سپارل کې هغه یعنی کدوې خډول اولاد وروزي حتی لکان خو وروزل شي فساد دلته کم دل شي
خصوصا
هغه زین اندودي ونده شروع کیږي
ګوري دا ماشوم چې کله خونځي تزي او بیر درازي نو دوی نه پختنه کیږي واخ واخ وانه دوی ته د خو اخلاق درس ورکول کیږي کچیر د کورنۍ نه دغه درس ورنه کول شي به تفاوتي وسی تبيده چې د تاثیرات بیا منفي
او ردون کې هم منتظر دي چون شمیرې مورته بیان کړي دي نو بد دوی د نجيب دانش را سره لکه پاکستان اړیکنی ولی ډیر زیات په خیر راغلي دانش سره محترم زمون خبرونه ته مهرباني نظر مورو
السلام علیکم
وعلیکم السلام وعلیکم السلام موضوع مخیسته د اتمن د فساد په مخنیوي کې د هر چا رول په تیر د میرمنو او سړی رول په دې باندې غږی ګوستاس نظر بچوي
نظر کوم دا دی چې فساد واقعت یا رشوت هغه د فساد هغه بنیادی او سرچینه نه کوي چې ټول د دین ټول نه خپل نه راځي او بل مشکل پدې چې ټوټي تا کاچا کا پاسات پرونه مبارزه کوي اما پاس ورته توجه نه کوي دا هغه گزارش تا دا هغه کارکردګی تا د پاس سات باندې پاسات موجود نه نشي کولی چې تا سات څو کار کوي هغه کار نتیجه ورکړي
او دا موضوع
د مثال په تور موږ په کاپیسا کې متاسفانه متاسفانه د اورګانونو د خانه په ولسوالۍ کې د رښتین نمایندګان شته دي چې د هغه په واسطه باندې رښتونه اخیستل کیږي جمع کیږي نو څنګه وکولای شي چې یو عادي فوټ د فساد پر وړاندې مبارزه وکړي
ستاسو په پوښتنه مو اخیستل او نظر مو خپور شو
د معلمینو یا نور پوښتنه
د دې په اړه امرخیل صاحب ستاسو ډیره مهرباني دانش صاحب ستاسو پښتنه مونږ واخیستله
او که تاسو ادرس مونږ ته راکړي یا اعلان کړئ نو کولای شئ
او صحیح ده انشاءالله ولینا مونږ ځنې یو شمیره لرو چې مخکې مو غاکسپتون کې ماشين شمیره ولې امید دې چاغه ته مونږ رسیدګي وکړی شو او استاذ اغستون چې په دې برخه کې لري بیا تر حکومت ورسیږي هم داسې نور خبرونه مونږ دې موضوع ته لرو انشاءالله د رادیو ازادي سره اوسې په دې اړه کافي معلومات ترلاسه کوي پښتنه مو امر خیل صاحب خسته چون په دې برخه کې زیات کار کوي اتمن در تزاوب درکې خو بل اردن کې هم منتظر دې د تورزو خبرونه ته ډیر زیات په خیر راغلی ستړي مشي تاسو اړیکه زمونږ سره وصل دغه خبرې وکړې
السلام علیکم مورو رجوړې شخصه خارج
و علیکم السلام لکم زین اړیکه نیولې نوم مو څه ده بلې ځان درته معرفي کوي دا اردن کې خبرې نه کوي اما نور اردن کې هم په لاین کې لکه تلګه د دې نظرونه به واورو په تیرم په دې اړه باندې چې د فساد پر وړاندې څوک خمو مبارزه کولای شي ستاسو اړیکه زمونږ سره وصل ده که خبر را سره وکړي بله
السلام علیکم
وعلیکم السلام در رادیو غږ مو بند کړئ د ټلیفون لاره زمونږ سره خبرې وکړي مهرباني ستاسو غږ مو ته راځي وعلیکم السلام زمونږ غاوري
اورم ازادي راډيو ټول خرمنان سلام وایم فساد پټول زمونږ لپاره افغانستان کې ورکشي ګوره فساد طالبان او ځوانانو چې طالبان یو حکومت وکړي یو نور په شاهینو کې پروت وو زه ته یې رم ورته ودرېدم یو بل دی بس کله ولا ټول ته ودرېدو والله خلاص وایست موږ دا لوټ را جوړ کړو
غلا ورکوي
دا فساد وزارت داخله کې چې ډالر ورته کې چوکۍ نه درکې وزارت دفاع کې دا چې
سره څوک ورور سر په دې عمر سفر ولنده زو دغه فساد ورک کلور فساد نه ورکی
او پټی ټکچا کوم دې ته وګورو لکه د طیبې یو مثال چې په خونځي کې د فساد مخونی ولا ورسته بیا ستایل کیږي د سې کارونه کیږي تاسو اړیکه زمونږ سره وصل د خاده د اړیکه شلې دل د ډیره مهرباني چې مونږ سره اړیکه نسې خبرونه وخت بیا کم دې نشکول نور توس دم دم غړې جواب ورکو کا پیغامونه مو پات کیږي نو 0 و 0 شپږ 0 0 1 0 0 1 شمیره تاسو په خدمت کې تاسو ډاکټر مونږ را رسوي امر خیر سب د څوردونکو پښتن نظرونه مورسته رازو استاس
دانش صاحب د کپیسا څخه وګړي د واغ ویل چې اصلا کپټی ټکه چبانې د فساد سره مبارزه وشي په لوړه کچه باندې دلته هغه ته توجه نه کیږي او بیا د معلمینو په برخه کې چې کله د روي تعینات کیږي نو د هغه څخه پیسې اخیستل کیږي ځنی بیلګې به هم هغه وړاندې کی زما په نظر باندې همیشه توقع حکومتونو ته په کار نه ده کچيري یو حکومت دومره فاسد شي د هغه نه توقع هیله ترې قطع شي نو بیا بولسونه سکی یعنی الحمدلله زمونږ حالت خو هغه سینه دی اوس مبارزه کیږي تر یو کچې پوری خودل ته اوس د ولسونو سو وظیفه ودنده ده ګوري ځینې مثال نو ورکوم یو ډاکټر ته ورزی اوس اصلا د خپل ځان نه باید مبارزه شروع شي او ډاکټر ته ورزی چې ګوري لس پنځه لس کسه ولاړ دي پرته له دې نه چې ځالته وګورم چې لته زمانه بل سخ ناروغ هم دلته شته خو زه هغه سړي سره خبره کوم د دوی دروازه کې څوک د ډاکټر ولاړ دی او هغه ته پیسې ورکوم خپل نوبت لري مخکې کومه یعنی تر دې سره د
مکتب
کې دا مثال څنګه درلود
دوی به په وړاندې باندې
وګورئ
د مبارزه وکړي
وګورئ د ځان سره یم دغه سپ نور زینو کې زموږ استاد په سلګونو داسې مثالونه چې ټټی کچې خلک دا منی یو
دغه سپ په دې برخه کې ساس په نظر د چا مبارزه ډیره د اهمیت ورته د سړیو کده خزو کده کټګوري باندې ووي شو څوک په فساد باندې ول ډیر ککړ دي تاسو په دې برخه کې چېډنی کړی دي کار کوي څوک ډیر فساد کوي په افغانستان کې
خو چون چې ورزنه تعامل چي د حکومت سره او د خدمات د ارزي کمیداری چي دی هغه نارینه دي ورسره نو معمولا نارینه دي زیات یعنی زیات فیزیدي زموږ استاد نارینه په فساد کې خلک دي خو د فساد په کومولو کې به د خزینه رول ډیر زیات دي زما په باندې هغه داسې چې یو امور یو اولاد صالح لوی کې دی هغه ماشومتوب نه او دا چې کله مکتب تمزي دا چې کله به پونتون تمزي د سره ماغه کورنۍ اخلاق کومه کوم رسته کې چې دا هیڅ کله هم فاسد کیږي نه یعنی زما په ان باندې چې کله مند دي ته متوجي شي او موږ سره په ګډه باندې کار وکړو د توجه هغه اسلامي ارزښتونو ته وړو نو زما په ان باندې دا ډیر زیاته مرسته وکي زموږ د استاد سي د کورنۍ سره هم دغه زموږ د افراد او د ټول ټولنې سره
او دا چې ویل کیږي چې دوی عاطفه لري او د مهربانه وي کدوې پلټنې کوي فکر کوي دغه پلټون نتیجه به نسبتا نه نور تخوي
زما په ان باندې چې حتی د پلار د ډیر نصيحت نه د مور د مندو نصيحتونه ډیر زیاته
دي او دا چې د اوریدونکو پیغامونه پاتې نشي موږ ته پیغامونه پریخي دي د باورو بیرته خبرونه ترازو نو د پیغامونه سره ورو
السلام علیکم جلن مرحبا ما دا پیغام پیدم یار خوان دی چې دې شخص سره ته دې تعلیم لږی باید معلم او شي ډاکټر شي
من السلام علیکم اسلام زرم د ورکان ولې ضرورت ورسالې څخه وزیر خپل نظر پیدم که څنګه چې د فساد پر ضد باندې یو خور په مکتب کې نه هغې انجلۍ نوم پیدا کړي ازیر نه و منګری حاضری اخته کېدل او دا حاضرېدل دا د فساد مخنیول دی خور او د نور او خلق سره یو کومتي او یو اخلاصي باندې وځي د سره ورسول چې مامور هم پدې کې پړوبلل شو او هغه نو غوښتل چې دا خبره احساسي نو لدا چې قدمه څخه د شوزو غند ډېر مهمه ده مزما دا نظر و دي چې په ورو رسوالي کې کلینیک دی که شوزي ډاکټران دي هم خپل تر خاله او خپل تر ماما او خپل تر ورور خپل تر خوره ته مامه کوي دا ثابت ډیر ځات یې په کلینیک نو فردا چې پروګرام باندې موږ مثبت نظر ورکو او دا مثبت پیل لري خلک ولا شي چې خپل غور نخلاص او سرګ خلاصي ولري او کولای شي چې خپل د حق او حقوق غوښتنه وکړي والسلام به احترام
تابعه جنسیتی باید دونه شي افغانستان کې دا بدبختان افغانستان کې دا جنسیتی تبعیض ډیر ده
بلې د څوردونکو نظر نو کستا سي نظر نو پیغامونه هم پاتې وي 0 و 0 شپږ 0 0 1 0 0 1 تاسو غږی پیغامونه سپټوي کله هم چې د شمیره ته زنګ وای تاسو غږ پاتومات دبل سوتیږي او تر مونږ رسیږي د خبرونه وختم تقریبا پای ته رسیږي مرخې سب کار روان غړو په دې برخه کې تاسو ویل چې خزي مخکخه دي په فساد کې کم خلک دي عاطفه دسته نو څنګه لازمینه برابر دل شي حکومت تل ویل دي چې د فساد ضد مبارزه کوي نو څنګه زمينه بل اخر برابر شي څوک خمو مبارزه کول شي پر وړاندې
زما پن باندې حکومتونو باندې شي ته متوجه شي چې اصلا د خځو رول په ټولنه کې ډیر زیات اړین او ډیر زیات مهم دی. نو په همدې خاطر باندې حکومتونه او نړیواله ټولنه په ګډه باندې په ټولنو کې باید د خزینه او د خویندو سره د میندو سره ځینې برنامې جوړې کړي، دغه برنامو پر بنیاد باندې تر څو هغوی ته د دې اهمیت وښيي چې خزینه د فساد یعنی د مختلفو مشکلاتو په راکمولو کې څومره رول لرلی شي، خصوصا بیا موږ تاسې وګورو د فساد پر وړاندې چې دوی څرنګه کولی شي خپل مناسب رول ولوبوي.
او د دوی دا رول باید لپایه نه د ثابت وي چې حتی ماشومان ته روزنه ورکوي به تر اخره پورې تفتیش کیږي په دې برخه کې.
دقیقا، یعنی د دوی رول باید ډیر څرګند شي خلکو ته، او اهمیت د خزینو د خویندو د میندو د ټولنه کې واضح شي.
چې تاسو دې برخه کار کوئ، دا مبارزه فکر کوئ په یو ښه شکل روانه ده؟
په ښه شکل روانه ده، خو منتها د کمیت له مخې ډیره زیاته کمه ده. یعنی خصوصا د خویندو د میندو سره په دغه برخو کې کار کول دا په هغه کچه نه ده چې څومره توقع د ټولنې ده، یعنی په ډیره ټیټه کچه باندې ده.
بله، ډیره زیاته مهرباني د فساد ضد افغاني شبکې له مشر خان زمان امرخیل سره چې د فساد په موضوع نن له موږ سره او تاسو اوریدونکو سره خبرې کولې. درنو اوریدونکو، نو زه خبرونه وخت دلته پای ته رسیدلی نشو کولای، لا در سره پات شو. امرخیل سره تاسو نه مننه، تاسو له حضور نه دلته مننه. که تاسو پیغامونه پاتې وي نو 0 شپږ نوي 0 یو شپږ 0 یو شپږ شمیرې ته راته پرېږدئ. دا خبرونه چې ما یوسف زدران چمتو کړې و دلته پای ته رسیږي. د خدای پامان.